قدر من اوردن کو ترار سلومړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبه ماښام د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې دریمه چې د 1398 میجر شمسي کال د سرطان د میاشتې 12 نیټې سره برابره ده. دا د خپلن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یوسف فکور مرکه. د هنر په خپرونه کښې به د کابل د پوهنتون د تیاتر د مسؤول او هنري شخصیت ښاغلي پوهنمل محمد عظیم حسینزاده خبرې په افغانستان کې د تیاتر د تاریخچې او همدارنګه د دوی د فعالیتونو په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د حیدر سلیم په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوردونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. له امریکا خپرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرات پر اووم پړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي دي: په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو او طالبانو تېره شنبه د مذاکرو نوی پړاو پیل کړ، د افغانستان په زیاتو برخو کې خونړۍ جګړې زیاتې شوي دي. په لیکنه کې راغلي د قطر په پلازمېنه دوحه کې د مذاکراتو هدف له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره د مشروعیت مالویش ټاکل دي، په بدل کې به د طالبانو تضمین ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې به نړیوالې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي. پر دې موضوع موافقه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل کېږي. ورځپاڼې تېرې جمعې او شنبې په ورځو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د بېلابېلو سرچینو په حواله د نږدې 300 کسان د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو غړي دي. د لیکوال په باور دا څرګندوي چې د مذاکرو پر میز موجوده خوشبیني دا معنی نه لري چې سمدلاسه به تاوتریخوالی کمی شي. د ورځپاڼې په لیکنه د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې له خپلو لاسته راوړنو د سیاسي امتیازاتو لپاره ګټه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي: امریکا ډیپلوماټانو چې مشرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوي، او د طالبانو مرچکیان چې د مذاکراتو د لومړۍ ورځې په پای کې اوسا ښکارېدل. د ورځپاڼې په باور که څه هم د امریکا او طالبان د مرچکیانو د موقع پر مسوده د سلا کېدو لپاره پرمختګ کړی دی، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره کوم پرمختګ نه دی شوی. همدارنګه نیویارک ټایمز په بله خپرونه کې تر دې سرلیک لاندې چې طالبان په افغانستان کې څه غواړي یو مطلق خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي: په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي ډیپلوماټان د شنبې په ورځ د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره په قطر کې راټول سوي دي، دواړو لورې یو له بل څخه هیلې لري. ورځپاڼې د افغان لویدیځو چارواکو له قول لیکلی چې وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا وښیي، نو په خبرو کې ګډونوال امریکایي ډیپلوماټان به هم شایي لیوال وي چې دا ځل خپل ورستی چانس وازمي، او هغه دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په یو موقت مهلویش وشي. نیویارک ټایمز لیکي: د طالبان تر اوسه رسمن ډاډه نه دي چې په سیاسي پروسه کې د ګډون په صورت کې دوی څه ډول حکومت په پام کې لري، خو په هغه اساسي قانون کې چې دې ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال دغه مسوده برابره کړې وه، په دې اړه چې دوی قدرت او حکومت په کوم نظر ګوري ځینې نښې نښانې شته. د اساسي قانون هیڅ کله تصویب نه شو ځکه چې د دوی رژیم د امریکا د یرغل په نتیجه کې د منځه ولاړ. نیویارک ټایمز چې د دې 14 مخیزه مسودې یو کاپي یې ترلاسه کړې ده لیکي چې په دې سند نه یوازې د پیچلتیا نښې نښانې لیدل کېږي، بلکې د ښځو د تعلیم، قضا او د اقلیتونو پر وړاندې د زغم په مسایلو کې په دې تحریک کې د متناقضو نظریو یو تصویر هم وړاندې کوي. نیوټن د مثال په توګه د نجونو تعلیم یادوي او لیکي چې حتی هغه مهال چې طالبانو په ټول افغانستان تقریبا بشپړه واک چلاوه، بیا هم په تاریکي د ژور تناقض له کبله دې ته ورته نور مسایل له پامه غورځولي وه، څو د دې ډلې له ځواکمنو غړو او پوځي قمندانانو مخالفت سره مخامخ نشي. د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونې پاکستان ته ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی او لیکي دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو څو کلونو ځنډ وروسته د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو د پراخولو په مقصد یو بل ګام. خبرونه 2019 کال په نومبر میاشت کې پاکستان ته د ښاغلي غنی د لومړي سفر په اړه لیکي چې هغه سفر له هیلو سره د کوم عمده پرمختګ باعث نه شو او په نتیجه کې یې ولسمشر غنی له پاکستان د لاس اخیستلو تګلاره غوره کړه او له هغه مهاله یې پاکستان ته د سفر پرله پسې څو بلین له پامه وغورځولې. ډیپلومات لیکي ولسمشر غنی چې په تېره اپریل میاشت کې په مشورتي لویې جرګې کې هم غوښتنه ترې وشوه، وروسته له 5 کلونو یو ځل بیا یو بله هڅه وکړه. خپرونه زیاتوي چې ولسمشر غلی له نویو امیدونو خو له محتاطانه خوشبینۍ سره پاکستان ته تللی و، محتاطانه ځکه چې د افغانستان له ټولو پخوانیو حکومتونو سره د پاکستان چلند او د افغانستان د دولت د کمزوري کولو په مقصد د دې هیواد اهداف واضح دي. همدارنګه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو د یو شمېر نړیوالو رسنیو پام راړولی دی. ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که امریکا له افغانستان نه ووځي بیا به هم هلته ډېر پیاوړي استخباراتي وزور ولري. نیویارک پوست ورځپاڼه لیکي ترامپ په دغو خبرو کې چې د دوشنبې په ماښام یې خبرې شوي دي افغانستان د ترکستان د ازمویست ځای په توګه یاد کړی دی. ورځپاڼه کې ترامپ حتی واک تر رسېدو مخکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه. نیویارک پوست د طالب استازو افغانستان د سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استاز زلمي خلیلزاد د خبرو د اووم پړاو په اړه هم لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې چې د جون په 9 د شنبې په ورځ په قطر کې اوس له هغه پیل شوې چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د جون په 15 نیټه وویل د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه شي. اگزمینر مجلې لیکي ترامپ له فاکس نیوز سره په خپلو خبرو کې تشریح کړه چې ولې تر 9 کلونو جګړې وروسته هم امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. مجله لیکي ترامپ زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا 14,000 امریکایي سرتیري وه خو شمېر یې 9,000 ته کم شو، چې د ده په وینا ډېر خلک په دې خبر نه دي خبر. خو د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر شاوخوا 14,000 راپور شوی دی. ترامپ زیاته کړه چې له سوریه هم ډېر سرتیري بیرته ایستلي دي. آیا له جګړې څپلي سیمې د امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال شته؟ د مجلې په وینا ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي همدا شیبه له سیمې ووځي، خو ستونزه دا ده چې هلته د ترکستانو ازمایښت ځای ښکاري. ترامپ پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 میلادي کال حملو ته په اشاره وویله چې حمله کوونکو له عراق نه وه راغلي بلکې له ګڼو هیوادونو راغلي وه. مجلې لیکلي چې ترامپ زیاته کړه ټوله حمله کوونکي په افغانستان کې روزل شوي وه. همدارنګه د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼه د قطر د راتلونکي بین افغاني خبرو اترو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. مسیر ورځپاڼه لیکلي دي چې د قطر بین الافغاني ناستې ته څوک ورځي او څه پایلې به ولري. وړاندې په سر مقاله کې راغلی چې ټاکل شوې ده دا غونډه د روانې جولای میاشت په 10 نیټه جرمني او قطر په کوربتوب په دوه کې جوړ شي. خو د سر مقاله لیکوال پوښتنه کړې ده چې د ناستې اصلي هدف څه دی، څوک وربلل شوي دي او د افغانستان د سولې له پروسې سره څه مرسته کولی شي. د لیکوال له معلوماتو له مخې چې دا غونډه ده ته 6 کسان وربلل شوي دي چې مهمې سیاسي چیرې پکې نه ښکاري. سر مقاله لیکونکي لیکي چې په ول شوي کسانو کې ډېر هغه افغانان دي چې د جرمني تابعیت لري او یا هم د مدني ټولنو په نوم په افغانستان کې د سفارتونو پروژې پرمخ وړي. د سر مقاله لیکوال په باور لري چې کله دغسې ناستې کېږي نو باید مهم او نفوذ لرونکي کسان ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شي څو هلته د افغانستان د خلکو د یو کتلې په استازیتوب خبرې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې دې غونډې ته دولتي کسان هم بلل شي وه، خو د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د اشخاصو په توګه. خو د سر مقالې لیکوال په دې باور دی چې په دې ناسته کې حکومتي کسان د دولتي استازو په توګه برخه نه شي اخیستای، نو د دې او د مسکو د غون توپیر نشي کېدای. د سر مقالې په پای کې راغلی چې همدې مسایلو ته په کتو سره له اوسه فکر کېږي چې دا ناست شی پالي نه لري او د سولې له اصلي مسیره پر بله خوا مزل دی. سرخط ورځپاڼې بیا د دې ناستې ته هیله مندي ښودلې ده او په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا د سولې پروسې لپاره یو مهم پړاو دی. پر مطلب کې د وشمر کارپوهان په وینا لیکل شوی دی چې د افغان سولې پروسه خپل اصلي پړاو ته رسېدلې ده او د دغو پړاو له پیل او مثبتو پایلو سره به په هېواد کې روانه جګړه پای ته ورسي. په مطلب کې وړاندې راغلی دی چې اوس نو د جګړې ښکېلو اړخونو ته په کار ده چې دا پروسه په ښه ډول مدیریت کړي. د مطلب لیکوال همدا شان غوښتنه کوي چې باید د بین الافغاني خبرو اترو پروسه د افغان حکومت له لورې مدیریت شي، نه د هغو اشخاصو له لورې چې د کلونو راهیسې په هېواد کې د جګړې او تاوتریخوالي لا مل ګرځېدلي دي. هېواد دولتي ورځپاڼې دې غونډې په اړه لیکلي دي چې په دې ناسته باید د افغانانو په ملکیت د سولې لپاره پرېکړه وشي. ورځپاڼې په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې که په دې ناست کې د حکومت استازي د حکومت په نمایندګۍ برخه نه شي اخیستی، نو ښکاره ده چې د غونډې پایلې به هم ښې نتیجې ونه لري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلی یونس فکور هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جنای فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه د مرکې دپاره ومنئ. جناب
راشنا صاحب، تاسو ته سلام وایم او ستاسو درنولو
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جنای فکور صاحب، په داسې حال کې چې جنګونو بیا زور اخیستی دی، ملکي تلفات زیات شوي دي، طالبانو په ښارونو کښې جنګونو ته زور ورکړی دی، په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې وړم پړاو خبرې بیا شروع شوي دي، داسې ویل کېږي چې دا ځلې به خبرې پایلې ولري. امریکایي چارواکي همدارنګه طالبانو خوشبیني ښودلې ده، که څه هم دا ټوله د پردې تر شا دي. ستاسو د نظر آیا دا ځل به دا خبرې پایلې ولري؟
اشنا صاحب، تاسو ته در معلومه ده که زه د افغانستان په څه چې پوهېږم جنګي حالات لنډ درته تشریح کړم. د افغانستان مسلح قواوې د دفاعي حالت څخه دا یو نیم کال کېږي وتعرضي حالت ته ورو، او هغه هم د شپې چاپې وي، کومندویي حرکات کوي، د طالبانو پر ځایونو باندې حمله کوي، او د هغه رقم د سپینې ورځې عملیات کوي په ولسوالۍ. طالبانو په جګړه کې هیڅ نو پرمختګ نه دی کړی. په غزنی کې ولسوالۍ بایللې دي، حکومت نیولې دي، او د هغه رقم د دوی په تنځایونو د جلسو ځایونه غټ چارواکي قوماندانان د استخباراتو یېرې هره ورځ نیول کېږي، او په وژلو کې خو چې عیسایه دلته وایي په حدودو کې د 50 نفرو د طالبانو ویل کېږي چې وژل کېږي، او دغه رقم په ځینو نورو ولسوالیو کې چې طالبانو یو حرکت کړي حکومت یې ژر تر ژره مخه ونیسي. یعنی اوس په جګړه کې، په جبهي جګړو کې حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت پر لاس وي. طالبان کله چې په محلاتو او جبهاتو کې دوی ته تاوانونه ورسېږي، او بیا دوی په ښار کې یو ځانمرګې حمله وکړي د دې لپاره چې حکومت مصروف شي. اوس ګورئ، دا وروستۍ حمله دوی وایي چې وزارت دفاع پر لوجستیک ده. دا معنا چې وزارت دفاع دوی ډېر پتنګ کړي دي، او خصوصا لوجستیک پتنګ کړي دي. هغه دا چې اکمالات ژر کوي عسکرو ته، مواد، البسه، سلاح، مهمات ژر رسوي. نو دوی هلته چې آزاد شوي دي، دلته یې پر لوجستیک حمله وکړه، چې ګوندې یو څو ورځې به دا د دوی لوجستیک اکمالات کم شي، پر موږ به حملې کم شي. دا د جګړې صحنه ده. طبیعي ده دوی د خپلې جګړې څخه تبلیغاتي استفاده داسې کوي، پر مهمو ځایونو باندې ځانمرګې پټ د غلا بریدونه اوس چې په هغه کې بیا دوی دا نه سنجوي چې آیا نظامیانو ته صدمه ډېره رسېږي که ملکیانو ته. د کابل په حمله کې اکثر ملکیان، د مکتب لوکان، د دکانداران، غریب کار، بیچاره ورور یې مړ، زوی یې مړ، بچی یې مکتب ته تللی زخمي. د دوی منظور دا دی چې دنیا ته په افغانانو په زړه کې چې د حکومت تر قلمرو وړاندې دي ډېره خبره کړي، خارجیانو ته یې وروښیي چې موږ خو یو. نو تاسو ته تر معلومه ده، دا د غلا حملې، د پوچې حملې، کومندویي تروریستي حملې دا په امریکا کې هم کېږي. ستاسو افسلیا خلانه کې ځینې بېغمه ده، په لندن کې هم کېږي، په جرمني کې هم کېږي. یعنی نظامي اهمیت نه لري. دا یو اوس نو خبره دا ده چې دواړو خواوو د ډېرې پخوا څخه ویلي دي طالبان هم دا ویلی دي ویاندام چې په جګړه یې نسو ګټلی، یعنی د افغانستان اسلامي جمهوریت په جګړه نسو ړنګولی، او د دوی متحدین چې امریکایان دي په جګړه یې لشکر د افغانستان څخه نسو ایستلی، نو ځکه یې مذاکرې ته تن ور. نو ته پوهېږې په مذاکراتو کښې تاسو سره معلومه ده، نو هغه څه چې دي په جګړه کښې په لاس را نه وړه، خو چې نه وایې چې په مذاکراتو کښې یو څه په لاس را وړې، مګر که غواړې رښتیا چې مذاکره دي پر مخ ولاړه شي او هغه نتیجه ده سولې ورکړي، دواړې خواوې هر څو خواوې چې په جګړه کښې اخته دي، که مستقیم خلک اخته دي او متحدین یې چې تر شا ورته ولاړ دي، باید یو څه د لاسه ورکړي او یو څه په لاس را وړي. نو مګر په دغه خبرو کښې ما ته داسې را معلومېږي چې هم امریکایان او هم طالبان نه غواړي چې شی په د لاسه ورکړي. امریکایان سربېره پر دې چې تا ته در معلوم دي لشکر باسو خو هغې ټینګ ولاړ دي، تقسیم اوقات یې نه اراکي. ترامپ پرون هغې تا واورېدله چې دا د هاروارډ یوټي غوندې د ترورستانو یونیورسټي د افغانستان، او موږ که سوله وکړو لشکر خو مو بېلې هغې هغه د شپاړس زره وایي وه اتر زره ته مو رسولي، دا د طالبانو دې ویلو موږ خپل لشکر کموو، خو که سوله م راشي طالبان جذبند وکړي موږ به استخباراتي حضور لرو. استخباراتي حضور څه شی دی؟ مسله سی آی ای ده، وجود به لري. د بلې خوا طالبان هم د افغان حکومت د چا سره چې جنګ کوم د هغه سره خبرې نه کوم، یو مسخره خبره، یو داسې ناشده خبره ده چې تر اوسه پورې په قاموس کښې چا نه دی لیدلې. جګړه د وزارت دفاع د لوجستیک د تخریب دپاره کوم، سوله د امریکایانو سره کوم، جګړه د وزارت د دفاع د لوجستیک د وهلو دپاره کوم، مذاکرې د استاد عطا سره کوم، د مالکې کسرې کوم، یو خنداوره لوبه، یو بدخونده خبرې را روانې کړې دي. ولې دوی خو هلته تر کولر و یخچال لاندې دي په عربو کښې ژوند کوي، دلته د خپلو جبهاتو څخه هم خبر نه دي چې څو طالب دې وژل کېږي، څونه بې ګنا خلک وژل کېږي. د دې خوا هم چاټي پر وایي امریکایان په تیارو کښې دا طالب په کورو کښې پټېږي، په ودو کښې، په سنتیو کښې، د کنداریانو خبره ډبره وغورځوي، لاس تر شا نیسي، بیا چې را ومباسي دی طالب وي چادري یا د ښځې کالي اغوستي، وایي او بې ګنا خلک یې مړه کړل، او بې ګنا یې را وایستل، او ښځه یې د کور را وایستل. نو اوس خنداوره دا ده چې دی خبرې کوي د امریکایانو سره، وایي د حکومت سره یې نه کوم، نو چې نه کوي ته چا سره یې کوي، سوله ته چا سره یې څه امریکایان هم خبره دا ده چې طالب سره خبرې کوم خو لشکر نه باسم، دی دې د بین الافغاني خبرې وکړي. نو د ظالم زو امریکایان ته وایم بین الافغاني خبرې دی چې دي، خو ستا حمایه د دې حکومت سره ده، څلور میلیارډه ډالره د کاله ورکوې، اردو تقویه کوې، پولیس تقویه کوې، انتخاباتو شفافیت تامینوې، ملاتړ کوې، دغسې دي ایسایډي د بین المللي مرستو ټولنه حکومت کوي، خو دغه حکومت دی چې ستا د راتګ محصول دی چې ته حمایه کوې. نو ته حکومت څه پټوې؟ استاد تا ماجیک ور د مخه کوې، او خلیزدا ته چې ته دلته راشې د دې پر ځای کښې اول د هر کس سره وګورې، ته ولاړ شې مزار ته د ماسیکه سره، په قصدن دوی تشریح کوي، دا وزیر خارجه چې ده پلار راغلی و، لا یو ښه چم وکوي عرض کښې کرزی و عبدالله و دا را وغوښتل، د اشرف غني سره یې په حضور کښې خبرې ورسره وکړې. د خلیلزاد کړنې هم د حکومت پر ضد د ده سیاسي مخالفین تشو کوي، هم د ده مسله خلک تشو کوي چې زه خبرې دې سره کوم، خو ته به بیا بین الافغاني خبرې وکړې. نو زما منظور دا دی چې لکه چې طالبان او امریکایان یو د بل سره پوهېږي، نه دوی وځي او نه هغوی د امریکایانو د وتلو په تکل کښې دي، بلکې امتیازات ځینې اخلي. هغه دا چې ستا د لشکرو د وتلو په برابر کښې به زه نه ځینې تا پکم، د اتو میاشتو څخه به یو نیم کال ته کړم موافقه به وکړم، ته یې اعلان کړه چې زه دغو نه یو بېمې خمیري پیدا کړم چې ما خو باکې دا د امریکایانو پر ضد جهاد کاوه، دوی نه وویستل، دوی چې ووتل، نو خو چې دوی ووتل د نرزو خو اعلان وکړه چې د حکومت سره خبرې کوم، بیا هم دی وایي وایي د افغانان سره یې کوم، کوم افغانان؟ هغه چې ټېټ نه یې، هغه چې تا یې لس جوړ کړي، نو هغوی خو به فیصله در سره وکړي، وزارت دفاع څوک در سره کوي؟ د ده امید دا دی چې دغه حکومت چې د نړیوالې ټولنې او امریکایانو په ملاتړ دی، دوی با د امریکایان سره ژمنه وکړي خبري وکړي چې هغه وظایف او ستراتیژیک اهداف چې لري دلته به موږ عملي کړو. قطر د اسکار دوستي سعودي اسکار دوستي دا حکومت ما ته راکړه په لاس بلر چې څه تېزې او څو دانې افغانان هم د ځان سره نیسم تن اسلامي جمهوریت امارات جوړ په جوړ تن اسلامي جمهوریت په جوړ کوم دا پلاوی یو د قانون اساسي او شپاره تورکه کاغذ مرتش کړی خلیج ذاته چې زموږ قانون اساسي دادی طالبان او امریکایان نو د سولې څخه لوبه جوړه کړې ده نو ځکه دا نه کیږي د افغان حکومت د سولې لویه جرګه ورته دایره کړه چې په هغې کې زه وم د څلوېښتمې کمیټې مشر وم په ډېر واضح او شفافو ډول مو خپل وړاندیزونه ورته وکړل سوله وه مګر د اسلامي جمهوریت ساتل فرض دي سوله وه د قانون اساسي ساتل فرض دي سوله وه بندیان نورې لکه بیجن ستا بندیان لري لکه دفتر ورته په کابل کې د افغان حکومت سولې ته غاړه ږدي خو چې د ده سره خبرې وکړي ولې طالبان د امریکایانو سره پټ جوړجاړی غواړي چې ورسېږي او دا پټ جوړجاړی اوس نه ناتو علاقه لري او نه اروپایي اتحادیه علاقه لري هغوی وایي چې طالبان په سوله غواړي د امریکایانو سره چې کار خلاص دی بله لار نه لري وایي د افغانستان د مشروع حاکم د قانون اساسي پر اساس هر ستونزې چې لري فساد شته چې د انتخابات غیر شفاف کې خو پر طالبانو مشروع دي طالبانو هېڅکله خپل قمندان په انتخاباتو والي نه دي ټینګ کړي خو بیا دا حکومت عادي شورا لري بل لري پر ده مشروع دي د 8 میلیون انسانانو ملاتړ سره دي په انتخاباتو کې شرکت کړي طالبان مجبور دي که سوله غواړي د دې حکومت سره به خبرې کوي په نتیجه کې بیا و یو بل لار حال ته رسیږي یا به دوی راځي یا به حکومت ورځي ورسره یوځای کېږي به خو خبرې به د سولې د افغان حکومت سره
همدارنګه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د جرمني او قطر په منځګړیتوب بین الافغاني خبرې په راتلونکي هفته کې شروع سي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د دغه خبرو کسان چې دی ویلي چې شپېته کسان دي معلوم هم نه دي او ویل کېږي چې په دغه کې به د ښاغلي کرزي او د هغه د ټیم همدارنګه د ولسمشر نمندان به هم نه وي پوښتې کې نو دا کسان به څوک وي چې د افغانستان د 10 میلیونو خلکو ګوندونو سازمانونو او دغه ټولو استازیتوب وکړي دا د خلکو تر د منلو وړ دي دا کسان چې تر اوسه پورې دا کسان معلوم نه دي یو هفته هم پاتې ده یا دی کولی شي چې د ټول افغانانو په نمایندګي هلته خبرې وکړي
اشنافه قطر نه شي کولی دوه کې د طالبانو امریکایانو مذاکرات د بندې کوڅې سره مخ شوي دي هغه د طالبانو په پلا او امریکایانو سره لشکر خو نو زه باسم خو نو بیا هم حضور لرم څه معنا لري دروازې وزم د کلکي نه یم نو طالبان وایي وایدار وایي چې ته ما ته را په برخه کوې او زه دیني خمیري په دې ږدم چې دلته مې مرګ کړی ژوبله مې کړې وینه مې پې کړې غیر مشروع مې انسانان وژلي دي خو یو نوم خو به ورکوم چې ما امریکایانو پر ضد جهاد کاوه دا د امریکایان چې مې ایستلو ته مجبور کړل ما خبرې پیل کړې دا امریکایان نور پیژدي دته امریکایانو علاقه بیا دا ده چې موږ چې راغلي یو دلته د تروریزم پر ضد راغلي یو ته به اول ژمنه کوې چې زه تروریستان نه ساتم او بیا تروریستان سره اړیکې نه نیسم اول اعلان به څه کوې نو امریکایان بیا دیني خمیري ځان ته ښکي چې موږ خو تروریزم سره پر ضد راغلي وو دا د طالبانو ژمنه وکړله تروریستان یې ساتل اوس وایي نه ساتو بالا موږ وځو هغه د بندې کوڅې سره مخ کې خلیلزاد د دې لپاره چې ځان ته دیني خمیري پیر دي او یو فضل ولري د روسیې د دې چې بیا روسیا ورنه توانېږي چې بیا دغه هیله جاري افغانان د دولت وسیلي پخواني چارواکي بیا په مسکو کې راټول نه کړي چې امریکایانو خو په دوه کې ونه کړی شوی نو یې دغه ژمنه د طالبانو سره واخیستل چې تو خدای ته خو به د یو چا سره خبرې خو نو نه کوي په دغه دوه کې ما د مسکو یې راګرځي او هغه یې دا یو خناوره موافقه ورسره کړې ده چې طالبان هم د اسلامي امارت په نامه یا د اسلامي تاریخ په نامه ګټون نه کوي د افراطو پای افغانان او بل شرم نه لري په یاد یې نه دي هم طالبان و هم د افغان حکومت هم اروپایان هم اروپایی اتحادیه سل وار تا به م اورېدلي تصدیق کړی ده چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیه ته ورهبري وي. اوس نو تا د جرمني و یو ان جي او ته وظیفه ورکړې ده بیرکهوف ورته وایي چې ته دا جلسه راوغواړه هغه ته دې پیسې ورکړي دي هغه لیست ترتیب کړی دي نو دا خو د افغانانو نو خو تا باید طالبانو ته ویلي وای چې ستا لیست راکړه افغان حکومت ته دې ویلي وای چې ستا لیست راکړه نورو ته دې ویلي وای چې ستا لیست راکړه دلته یا یو کسمي انتخابات ورته شوي وای چې یو حداقل یو سل نفره خو پر ولاړې داسې افغان درولې نو دا د دې دپاره چې تا د بندې کوڅې سره د دوی مذاکرې مخ شوي دي ما ته ونه خوري یو خپل شرم خوندي کې چې داسې طالبان داسې شوي دي چې د افغانانو سره خبرې وکړو اوس نو خندهواره دا ده د کوم افغانانو سره یا فرض که یو یونس په کور دي یونس په کور نه دولتي چوکۍ لري نه د کوم پنسټ نماینده دي خو خپل بیانیه به درکړي نو فیصله خو نشي ترسره کولی یونس په کور چې فیصله هم درسره وکړه چې بندیان به یې لکم زه به یا څه شاید د دوی منظور د دې افغانانو څه دایي چې یوه ډله بله افغانه ډله جوړه کړي چې هم د دې سیاسي مخالفین وي هم د حکومت تعداد دو طرفه چارواکي دي چې کټکټ دلته لري وزیر دی چم د امریکایانو طالبانو سره کوي هغه هلته چې د دوه څه داسې یو ډله جوړه کړي یا دلته راشي پر افغان حکومت باندې د طالبانو د مذاکراتو فشار واچوي مظاهره وکړي چې موږ خپلته فیصله داسې وسنه کړې ته استعفا وکړه موقت حکومت جوړوو د بالا نو خلاص یا یې دا هدف یا یې غیر هغې نو د یونس په کور څه فیصله درسره کولی شي او یونس په کور به وروغ نه غواړي شاید نو زما منظور دا دی چې دا لوبه ده د سولې د خبرو څخه یې هم تاکتیکي ستراتیژیکو منافعو دپاره امریکایانو او طالبانو لوبه جوړه کړې ده پاکستان تر شا دی په دې مذاکراتو کې د پاکستان استخبارات په بله کوټه کې ورته ناست دي طالبان د پاکستان عاملونه یې پیسې حسابونه یې په اسلام آباد کې دي د یو نیم اکثره تحصیل کوي ورې طالبان دغه ملا برادر د امریکایانو په زاری رایې لسو د ده فامیلې هلته ګروګان ساتلې دي دا خلک په کاغذ کې خبرې ورته نشته چې دوی به هغه کوي او دې دروغ وایي چې حکومت سره خبرې نه کوم چې حکومت مجبور دی چې ولادت د پاکستان سره دی ورنې خبرې وکړي او بعد له دې بیا عمران خان وځي امریکا ته چې ما ته دغه امتیازات راکړه چې پاکستان پیسې په لاس راوړي امتیازات په لاس راوړي د ډیورنډ پر څه باندې ختمې خاردار تیس ټیکټاک څخه ورته ونه کړي د تجارت قراردادونه د افغان حکومت سره امضا کړي یک طرفه د دوی په ګټه یا په طالب ته اجازه ورکړي چې اوس نو د افغان حکومت سره خبرې پیل کړي د دې منظور دغه دی چې دا وسی دا د دوبۍ مذاکره دا د دوی د شرم د خوند کولو او د مذاکراتو د شکست باندې د پردې اچولو مذاکره ته غیر لږه دا اله جاري افغانان چې نه چا انتخاب کړي او دا زیرګوف موسسه یې لیست جوړ کړي هغه ورته وایي چې ته راځه ویزه در کوم ته به خبرې وکړې دا سوله نشي تامینولی
همدارنګه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله تېره اونۍ ولسمشر او پاکستان ته سفر درلودی په دې سفر کې پاکستان یو ځل بیا افغان حکومت ته تعهد ورکړی چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک کوي اما څنګه چې لیدل کېږي بیا هم انفجاري مواد او سلاوي د پاکستان څخه راځي مثلا طالبان د مدرسو څخه راځي دلته دا د پښارونو کې خلک وژني ستاسو نظر د ولسمشر دا سفر څه پایلې درلودلې آیا پاکستان به پر خپلو دغه تعهدونو چې ورکړي دي صادقه پاتې شي
ولسمشر خو د هغه دندو پر اساس چې اساسي قانون ورکړي دي او خپل د حکومت د بقا او ثبات لپاره مجبور یې چې دی ولایت پاکستان د یوې خوا سولې مشورتي جرګې په یوه ماده کې ورته وویل چې د پاکستان سره خپل مناسبات د دولتونو په سویه عادي کړه طالبان ته ستا د حمایهګر چې امریکا دی پکې خبرې ورسره کوي ته ته پاتې د طالبانو د حمایهګر سره خبرې وکړه او د بلې خوا ته ته دا مظاهرې او جنجالونه مو دا کاندیدان دي مسکو ته په کلا د اسلام آباد ور وغوښتل دین انګریزان او امریکایان چې دا د دولتونو د مناسبات په تاریخ کې دی ورته کوم مشترک اعلامیه د دې د سفر چې هغه د دوه سال ژوند په رسمي ډول تعبیر نه شول اوس ویل کیږي چې د ترانزیت تجارت بندرونو او انتقالاتو په باب باندې شفاهي موافقو ته رسېدلی دي دي ورته چې اوس تخنیکي ټیمونه د دواړو اړخونو کار پر کوي ورته ګوره موږ کار پېږینو توی ول دي تویدلدي چې دا بند شي طالبان د پاکستان خپل چاره کوي خپل پر تبوی باندې جوړي دغه طالبان دغه شرم نه لري چې دوی دغه پاکستان ته ووایي چې ته خو په دې وخت کې د ترانزیت خبرې مه کوه دلته خو جنګ کوي ته خو اوس خپل پر تبوی باندې ډوډۍ مه اچوه مګر پاکستان غواړي چې دغه فشارونه چې طالبان باندې واردوي چې زه د حکومت سره خبرې نه کوم یا پلاتی د حکومت سره خپل شان تر فشار لاندې حل شي بیا زه فکر کوم چې اشرف غني ډېر امتیازات غواړي مشروع پاکستان ته ورکړي هغه دا چې د سپین بولدکه څخه ونیسي نرسي لاره کش کړي ترکمنستان تر بندره پورې راځئ د ګاز نرلیکه زه درته روم امنیت یم ساتم راځئ چې تر ازبکستان ته او افغانستان ته لار در کوم کوم ماته هندوستان ته لار راک د اوبو څخه د سیندونو په ګډه استفاده کوو اشرف غني پاکستان غواړي چې د اقتصادي امتیازاتو په لومه کې ګیر کړي او د دغه فلاج طالبان بیا د افغانستان په ضد استعمالي ګوندي وي غورځوي د لاسه او اوس چې پاکستان ګورو په مشکلاتو اخته دی زه فکر کوم چې د پاکستان تاکتیک دا دی طالبان نو دوی پښې په یوه موزه خبرې نه کوم امریکایانو سره کوم افغان حکومت مجبور کړي پاکستان ته امتیازات ورکړي دا اوس تا ته وایم طالبانو ته وایم ځینې بیا اوري د طالبانو خواخوږي د نامرده زامنو د دغه د سیمې خاردار پر دې سرحد تیریږي او تاسو چپه خوله نیولې ده او حکومت هم چپه خوله نیولې ده خو تاسو حکومت مجبور کړئ چې چپه خوله ونیسئ په دې چې تاسو یې د حکومت په غاړه کښې ور اچولي یاست تاسو په پایڅه کښې درکې وربنده کړې حکومت چپ دی په ځینې ځایونو کښې سیم خاردار کېږي بل پاکستان تا ته تر معلومه ده چې د نجیب تر رژیمه پورې نر دې نه لیدئ چې ده به لښکر و ازادو قبایلو ته ور استولی ده به حکومتي چارواکي حکومت هلته غځولی پاچا لغوه شول سیاسي آزاد هلته فعالیت کوي پارلمان چې ممبر او نمایندګان آزاد قبایل یې په خیبر پښتونخوا کښې را خپل کړل ته څنګه طالب غږ نه ورته کوې د نرزو چې پر امریکایانو غږ کوې خو ستا نیمه خاوره یې که ته رښتیا د افغان د پلار زوی یې خو نو ستا نیمه خاوره یې د آزادو قبایلو په نامه در لاندې کړه ستا جګړه د دې دپاره ده چې پاکستان پر افغانستان باندې ډیورنډ کرښه ومني ستا جګړه د دې دپاره ده چې پاکستان آزاد قبایل خپل په چوکاټ کښې راولي ته جګړه کوې ټوله مفسدین ټوله قاچاقباران ټوله وینې تویونکي ستا د جګړې څخه استفاده کوي ستا نامشروع جګړه طالبه د افغانستان د فساد مور ده د افغانستان د جنایت په چبازانو زنقبازانو ایروینیانو مور ده افغان حکومت ستا په جګړه کښې اخته دی خلاص نه دی چې یو زورواکي څخه ټوپک واخلي د یو قاچاقبر څخه ټوپک واخلي ته طالبه خو پوهېږې ستا په سیمو کښې په مزار کښې په میمنه کښې په دې کښې په زیرزمیني تالبان ساتل کېږي شپږ میاشتې چې تک سپین کړي بیا یې په رنګونه په ور په پښو کوي رخپوي تا یو مړ تا یو ونیوئ تا یو ماتمه کوي د نامرده زو خو نو ستا جګړه ده چې افغانستان یې تباه کوي بنده که دا جګړه طالبه نور مسخره ده نه اسلامي دیني او مذهبي مشروعیت لري د سعودي ملا در باندې غږ کړه د انډونیزیا ملا در باندې غږ کړله اوس نو څه پاته یې دا ملا هیبت پاته دی ملا هیبت په کښې خدای تعالی داسې در وکړي لکه ملا عمر چې یې در وکړي او بل ملا بصیر و که څه والله چې پاکستانیانو په لاس ورکړي امریکایانو په درون وویشتي نو زه وایم چې دا جګړه د بل دپاره ده د پاکستان دپاره ده طالبي کوي طبیعي دی طالب هم پهشپې چا څه وي شرته دې کړي ته دا د دوی سیاسي مشاورین چې هلته کور ته ښته کېږي تو خدای اشنا صاحب تا دې خېټې لیدلي څونه خېټې یې کړي دي دا د قاچاق پیسې دي، دا د ایروینو پیسې دي، دا په دوی سیمو ته فساد ډېر بار شوی دی. هغه د شر او فساد پر ضد چې راغلي وو، د نامر زناني زامن چې مان تاییدول چې دوستر یې پسې واخېست، مسود یې پسې واخېست، په هغه وخت کې دوی په رشوت فساد نه وه اخته، اوس هم په فساد اخته دي. دوی هم بلډنګونه جوړ کړي دي، سنتوګانې لري. دغه لوګری ملا چې د افغانستان اردو ړنګوو، دا سم دم بلډنګونه لري، بلمنزلونه لري چې خپله طالبان انتقاد کوي. نو زه وایم چې طالبه دغه یو چانس کوي، افغانان باید خپله سره کښېني او ګرد عمر هغه څوک چې سره کښېنستلي په حکومت کې دي او یا چا چې استشاج کړي، بالاخره په دې علیږي چې د چا سره جنګ ته راسه. اول د افغان حکومت سره، د افغانانو سره جوړ کړه، بعد لږ هغې بیا په ګډه یو پلان جوړ کړي امریکایانو ته چې په دونه عمر کې به ته وځې، مګر پیسې به بیا راکوې، سړکان به دې جوړوې، فابریکې به دې جوړوې، مرستې به راسره کوې، او موږ به د خارجي عملو څخه هم راګرځوې، د پاکستانه چې نه دي ایران هم ورسره هم جوړېږي. داسې کولی شي نو ته په پټه هېڅ جوړجاړی نه شې کولی، چې پر تا راولي امریکایان دا خپله غني سي واخلي او تا ورکړي. څه امریکایان به تر سره وي که نه، نو خو تر هغو چې ته راځې، لکه د نجیب په وخت کې په هر کې به بیا عیسای درته ناست وي او تا ته به بیا وایي چې کومه چوکۍ ته وایي. زه وایم وام خو دوی ته تجربه ور معلومه ده چې ها وروره استخبارات ته کوشکې کېږي، ها وروره که رښتیا سوله غواړې راشه. د افغان ولس مهربانه دی، هغه خو واک نه لري، هغه دې وبخشي په چا چې دې مړي کړي وي، که دې هر څه کړي وي، په جنګ کې راځي، بنګړي ماتېږي، راشه خبرې شروع کړه. موږ هم پر افغان حکومت ټینګار کوو چې یو ملي ټیم جوړ کړه، چې حکومت هم پوښتې کېږي، نور مخور پوښتې کېږي، سیاستمداران پوښتې کېږي، د جګړې په چارو کې کاربان پوښتې کېږي، قرار به سره کښېنو، خبرې به وکړو. راشه په حکومت کې سیاسي هېڅ باید ځان بدل کړه، دفتر کې خلاص کړه، اردو کې دې نفر شامل کړه، وزارت دفاع ونیسه، وزارت حج او اوقاف ونیسه، وزارت عدلیه ونیسه، دربې کې په لاس راشه په ګډه، یا به انتخابات سره وکړو شفاف، ته به هم راشې، شفاف انتخابات به وکړو. که تا یو وړله زه درته ولاړ یم، چکچکې درته کوم، که بیا بل یو وړله ته به ورته درېږې. د افغانستان راتلونکي نور په کودتاګانو، په پټو معاملو، د زبرځواکو استخباراتو په کومک. اوس که ته طالب ته پوښتنه وکړه، دا د افغانستان خلک نو ته څنګه سبات یې؟ ته خو نه په جهاد کې وې، نه دې کومه جبه درلوده ته طالب په نامه یو ځای کوه، خو دلته شر او فساد سو، دا مجاهدین نه جوړېده ورته دې حکومت سره، لکه تاسې داسې سرتنبګي کول. د نجیب سره خبرې نه کوو، دوستم چپټ د مسعود سره، مسعود رالی یو چور سو خو بل سو، شر او فساد څه پاکستان او امریکایانو راوست د اوبو په مرسته رالی دي، که نو تا افغانستان نیولی شوی خو رالی دي خلک در سره وه چې شر او فساد. نو ته که اوس دا شر او فساد د سترګې پټې کړي دي، په چبازۍ ته، د ډیورنډ د کرښې ته، سیمې خاردار ته، فساد ته، قاچاق ته، تا یو قاچاقبر ورته ونیوی بندي دي، ته یې د تریاکو ولاکه دي بندي کړي دي. نو دې ته چې دې مخ نیولی دي، سبا دغسې یو بل قدرت راځي، بیا به کم جارو کړي، اشرف غني به ور سره جارو کړي. اوس هغې داعش دی چې ستا بند پیدا شوی دی، د طالبانو بند چې امریکایان طالبان خپله وایي امریکایان کومک راشه، نور دې په جګړه به خونده ده، مرګاوره ده، ژبل راوړي، افغانستان د ترقۍ اچوي، په دې خلکو کې تاریخي دښمني راپیدا کوي. راشه سولې ته غاړه کښېږده، غوړه برخه به هم درکړو، موږ به حکومت ته ووایو چې ته د ایس آی زنځیر څخه خلاص یې، موږ غواړو چې امریکایان او ناټو تر یو وخته په افغانستان کې وي، په دې چې ستاسې پر ضد ملا نه دي په کار د امریکایان. دا ته دغه استاده تا وماچک په دې سرکشو چې د دې مخه بیا تم زویه نه شې نیولی، هېڅ به شل واره وایم سوکې را چپه کړه، خو د فولادو درته را شروع شو، تر مزاره ورسېدلې، شمالي مځکو ته دې اور واچاوه، باغونه دې وررنګ کړل، خو پنجشیر دره دې ونه نیول، مسعود در باندې را ووت. نو ته هم داسې چې راسې وینېسې، نو بیا تا څوک پرېږدي؟ خو روسیه د شماله څخه او ایران د غرب څخه خپل ګوډاګیان ته پروزي جګړه به، او نه تیار داعش ناست دی، هغه دی عرب نیمایه کې سوه پاکستان نمایتی صابر چې ته جګړه بند کړې د دوی جګړه به شروع وي ته به بیا ګډ د دوی سره دغه زموږ امریکایانو ناټو خدا او رسي په چا دپاره پکار ده چې دا نن نه وو خو لګیاریان غلي دي په پیسو میلیارډران دي د فوټوسنتي مزدوران هم راټولوي بالا شیشې ړنګوي چې ته را رسېږي استاده تا به نیولي خو ته به استاده تا شمال ته وشړې شمال ته به درته ولاړي روسان نمایت څنګه ته نو دا جګړه دغه اوس چې امریکایان یو مطلب لري د دوی سره ومنه راسه دا شګرته یو چین سره خبرې وته بالا ولا کلی افتار غلا مقدس د اسلامي نظام دي کلمه ده مسجدونه دي تا مسجدونه ولې بمبازه یې ویلي چې ته
په عین حال کې د ولسمشری د انتخابات لپاره هم امدګي روانې ده که څه هم امریکایي چارواکي ویلي چې د انتخاباتو تر مخه به سوله وسي نو که چیرې دا کار وسي بیا به انتخابات څنګه کیږي آیا انتخابات به معطل شي یا به کوم بل پروګرام رامخته شي
آشنا صاحب خو او اصولي کار خو دا و چې طالبانو چې د کایانو سره هغه زمانه تر کړې وای چې دوی تروریستي فعالیت بیا نه کوي او امریکایانو ته موقعات وړاندې کړي وای دوی د افغان حکومت سره خبرې شروع کړي وای او پر دې ملي پروسو باندې توافقات سره کړي وای څه خو دا و چې کله چې دوی خبرو ته حاضرېږي د ولسمشرۍ انتخابات ځنډېدلي وای څه پروا کوي لا به څه و د طالبان نس به معلوم شوي وای په انتخاباتو کې به شرکت کړي وای خو دا ورستي که وګټي د دغه اکمر څخه دا طالبان ګلبدین حکمتیار خپل زوی طالبان خو بچیان لار نه وته ګلبدین حکمتیار د جهاد په وخت کې چې دونه نفوذ یې درلودی مګر دلته خپل زوی په انتخاباتو کې کامیاب نه کړای شوی دا دی وګوره اوس یې ځان کاندید کړی دی ممکن د بل سره ملګری سي امتیاز واخلي څوک رایه نه ورکوي دې لونګۍ والا ټوپک سالارانو ته چې وینې تی کړي طالبانو طالبان په دې پوهیږي چې اوس یې خلک چې بیرولي دي د ښار او د کلو په زور ولجه کوي سلا خبرې نشته تکفر کوي په لنګوټه یې لاسونه ورته وي دغه چمونه کوي اوس که نر چې دغه خبرې چې زه دا شپونی پر ضد پر اډوګان یو یادر ته د کرزي پر ضد نیکول طالب دې ما پرېږدي د خپل په سیمه کې خو دې سیمه واشي نو خدا ذاتی د بیان د ذاتی د کوم نه لري تا کوم نه لري دا اوس شاید په مفتی نه پر پسې کړی چې دا سره یې په مستو کې دی خبرې کوي او اوځي نو تاسو هغه اخلاق کی ورته زه فکر کوم چې دا ځې په کړی وای نو چې هغه نه کوي چې هغه نه کوي خو بیا چې تاسو یو کې چې اجرب غنی نه دی پښ په دې موږ جن نه کوو پرېږدي د دې آیات کې مراسي نظارت پر انتخاباتو کې بنینلي ټولنې د نوې آیات راوستي په افغانستان کې چې د ریاست جمهوری او شفاف انتخابات دا اوس چې د غلي کې د دې جګړه کې دې نه مردانو پته تو قران د اشرف غنی سره جو جاړې نه وکړي چې څنګه خو نه ورته کول د اشرف غنی دوی د کاندید سره د دې نه پر پیسې اخلي څنګه خو نه په پته وو د کې طالبان د خدای خوان کړي نو زه او توایم چې بیا دې تاسو کړی وای چې وروره زه او شرکت نه کوم زه هر چا چې په شفاف انتخابات کې نو یو ولسمشر د اسلامي جمهوریت انتخاب کې دا سره خبرې کوم نو نه دا کې لکه د کوم دی وایان وای دوی تر لو دی یو وټ نه بل نه وټ نه نو نه دا کې نه اګه پس دې چې په یو موزه کې چې هغه امریکایانو ته وای په زور یې نه دی ځلای امریکایانو ته زارې کوي تک سے موقع تین تو پرواہ نہ کی اتنی اچھی نہیں یو کا کی پریزم یو نیم کا کی پریزم خطو ہے اس پتے وقت سے شروع کم پتے وقت سے دیکھ وام کتار پتے وقت اگر امریکایم تو ایک دوئے ترکا تھا مخے زادی پاس ہم کچھ پاس ضرور سے میں اتا ضرور تو ورسول دا دونو مہم خبر نہ تو خطو لاتا دا غنان سر خبری ہوتا کنو چیز یا تاوک ہے یا آوک ہے پزوری نسے دا سیتے امریکایم تزاری کی او امریکایانم دقا خلیل زادی ہوتا رشتیام چا مویی او څه ویل یو څه داسې منافع لري هغه دا چې دلته خو په پوهېږي چې نو چې ستاسو سولې د مذاکراتو درک معلوم نه دی دغه پروسه د انتخاباتو خو قانون ویلی ده اوس یې ما دې تمجید کړل نو دغه کتل چې انتخابات وزن دي دغه رئیس جمهور به څوک وي دا حکومت به ته چا په لاس کې وي او امریکایان هم څه ځینې ویلي چې دغه کړې ده هغه دا چې بیا به نو پرته زور اچوو چې موقت حکومت دا موقت حکومت به څوک ته نه وي قانوني اساسي خو نه څه کته قانوني اساسي په ملیون ډالر کې پر خرڅ کړه امریکایانو ته دا وکیلان تر رشوت ورکړي چې لوی جرګې په خیمه کې هلته کرزي په وخت کې چې دا قانون جوړېدي اوس بیا دا تر پښو لاندې کوي. نو دا حکومت څوک وکړي چې دا انتخابات وځنډي؟ او که ته وایې چې یا صحیح انتخابات د یو بل لوی غټ ملي پروسې دپاره چې هغه سوله ده سوله دا د نتیجې ورکوي دا انتخابات وځنډوي، نو دا هغه اشرف غني به ناست وي. نو دا نور سوپچانو ګوډاجانو ته چې خلیلزاد یې تاریخي اتاو اتمر دوی ته ووایه چې قرار کښېني غلي کښېني پرېږدئ یو شپږ میاشتې د انتخابات وځنډېږي طالبانو او حکومت تاسو چې نتیجې ته ورسېده د سولې پر یو پروسه باندې بلاخره خو مجبور یاست انتخابات وکړئ. په هغه وخت کې بیا د انتخاباتو کوي طالب هم راغلي. نو امریکایانو د انتخاباتو هم د دوی منظور دا دی چې دوی طالبانو ته دا جمهوریت د اشرف غني رنګیي د دوی چندانې دونه ژمنه هم نشته، خو هغه اروپا و ناتو پر څنګه ده هند او ایران دلته مخ دې خواته را اړولي چې یا طالبان دې د افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبان نظام چې و ګرد قدرت نه هند غواړي نه امریکا غواړي نه روسیا غواړي، امریکایان غواړي په پټه معامله کې چې قدرت غوړه برخه دوی ته ورکړي. خو په دا شرط چې دوی دا ورسره ومني چې د دوی سیاهیې بدلېږي، دوی به د ایران پر ضد باندې د ملیشیا په حیث د امریکایانو استعمالوي داعش به مورته راچپل. نو زه فکر کوم د انتخابات پیل لوبه جوړه کړې، اما افغان حکومت مجبوره دی انتخاباتو ته به آمادګي نیسي، او دا انتخابات طبیعي ده شفاف به نه وي سل په سل کې، او دا د طالبانو په طرف باندې په هر صورت انتخابات باید وشي په دې چې طالبان نه غواړي چې سوله.
ډېره مننه. د ولسمشري نوماندان هم پر اشرف غني نیوکې کوي چې د دوره نوره ختمه ده، باید استعفا ورکړي او موقت اداره باید جوړ سي، او حتی دوی څو وارې ګواښونه وکړل چې ډېر غټ لاروینونه به وکړي، یو وارې بعضې نفر راټول کړي وو په سټډیم کې، اما بیا هم اوس غلي دي. تاسو د دوی دغه ادعاوې او دا چې ولې اوس بېرته غلي سوله څنګه چېړي؟
زه فکر کوم د یو آزاد افغان صرف اسلامی جمهوریت پلویم د دغه قانون اساسی پلویم، او اوس دستی د یو غیر شفافو انتخاباتو او د بین الملی ټولنې او د دې دوو ټیمونو د جوړجاړي په نتیجه کې یا د ملي یووالي حکومت رالی. دې حکومت ته د افغانستان د مشروع حکومت تایج احترام لرم، او خپل عمر باید دی پوره کړي. نو خبره دا ده چې په قانون اساسي کې خو هم اصول بیانېږي، هغه دا دي نو چې د شرایطو بعد نظرداشت انتخابات ونه شول، زوړ رئیس جمهور انتخابي رئیس جمهور ته باید واک لاس ورکړي. که د قانون اساسي دا یو شپېتمه ماده معنا یې دا ده چې تر هغو انتخابات نه ایسي رئیس جمهور ناست واک، په دې همدې رئیس جمهور د قضا چې په قانون اساسي کې دي چې هیڅ موضوع افغانستان کې د دوی د قضایي ایتې څخه خارجېدلی نه شي. مکتب یې ور واستاوه د دوی چې د قرار غوښتنه وکړله، دوی وویل چې رئیس جمهور دغه همدغه تنظیم دغه کار کړی و وېزنداوه، ستا یې کوم انتخابات باید شوي وی چې نه دي شوي، ته اجازه نه لرې چې پر غو انتخابي رئیس جمهور نه یې راغلی بل چاته تسلیم کړي. دا د قانون اساسي وایندي. دا نور بلاوی خو په اول سر کې د دې حکومت استعفا یې غوښتل، جنجالونه یې کول. اوس خو نو د دوی دوی فکر کوي چې که دی پر قدرت و په نوره دنیا کې، خو په امریکا کې ماته رئیس جمهور پر قدرت انتخابات کېږي، خو کمیسیون دوی پر قدرت کې نو دی رئیس جمهور دی مداخلې کوي. نو چې دی رئیس جمهور دی په قانون اساسي کې لکه د افغانستان داسې نه شته چې په انتخاباتو کې بیا یو عبوري حکومت جوړېږي چې د انتخابات نظارت کوي. په دې کې د هغه رئیس جمهور ناستې کړځیان ناستې انتخابات یې کول مجبور یې غاړه ورته پرېږدي. د غلي یوازې حاکم ټیم او رئیس جمهور نه کوي، دا نور یې کوي. زه دوی ته وایم چې پر دغه کاندیدانو د انتخاباتو په قانون کې اوس نه پوهېږم، پخوا لس زره نفره وه چې دوی په سپوټران پیدا کولی تشکرې او انګشت نشان، اوس لکه چې یو لک نفره دي چې دوی چې ځان کاندیدي یو څه پیسې باید تړلي وي. اوس زه د دوی څه پوښتنه کوم، پر دغه غیر قانوني کار مو ولې خوله پټه کړې؟ اشرف غني دغه غیر قانوني کړی دي، کافی کړی دي هغه ته چې تذکرې یې رانیولي دي دا فوتوکافیان پیدا کړي دي د نفرو نومانو ته تذکرې نوم یې رسولی دي خو دا وروستي ګوتې یې خپلې په لګولي دي یو لاس نفر چیرې راټول شوي دي چې تذکرې دا د قانون خلاف دي ولې اتمره کوې ولې نبي لکوې دا پر دې خوله چپه نیولې ده په دې چې د دوی دا سیاسي جنجالونه حقوقي ته اړي په حقوقي کې بیا دوی هم قاضیان دي هم څارنوالان دي یو بنسټ یو نیاد ده خو به احترام لري چې دا خپل جنجال سیاسي هغه ته عراق کې اوس په قانوني اساسي محکمه نشته خو دا هغه ستره محکمه ده نو دا ستره محکمه که قاضي خپل وجدان تر پښو لاندې کوي د ځینې وختونه په امریکا کې یو سړی قاتل هم نه وي حکم پر سوی بعد له پنځه کاله یا ثابت شي چې دا قاتل نه و نو اوس چې په دغه محکمه ده سره تر ته ویل چې دغه رئیس جمهور دی تر هغو چې نږدې انتخابات کېږي اوس نو دا ډرنامې پرېږدي انتخاباتي پروګرام جوړ شي تاسې څنګه سوله تامینه وي څنګه خلکو ته کار پیدا کوي څنګه د افغانستان عاید لوړوي اشرف غني ونه کړی چې څنګه ته پر دې خبرې وکړي دا خبرې نشته بس ډولې لکه چې تانکو وجود ته اچولې تمه تمه سورنا ورسره ده د خلکو ذهنیت خرابوي دوی غواړي د طالبان سره حکومت کوي چې په دې ډول اشرف غني او د اسلامي جمهوریت حکومت د منځه یوسي موقت حکومت جوړ کړي دوی غواړي د پاکستان د عمران خان سره حکومت وکړي چې عمران خان ویلي دي چې باید وګوري انتقالي حکومت جوړ کړي دوی غواړي د خلیلزاد د پټ پلان سره حکومت وکړي او هغه د دې تاسو در معلومه چې اروپایي اتحادې مقاومت وکړي هندوستان مقاومت وکړي ناتو مقاومت وکړي چې یا نو وروره امریکا راوتلې یو ځای سره نه وتلې یو ځای به وځي او ته به د وتلو سلاز ما سره کوي او بل طالبان به څه پرې چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او اوس امریکایان لږ زیات کوي دا د دې سدولونو سورناوي اوس نه اورېدل کېږي په غازي سټېم کې د باور وکړه د کوټي سنګي د یمزنګ د خیخانی مزدوران چې په شمالي کې ولای علي دایې په 15 سوه افغانۍ او ځینو بیا جنجال شو چې دوی کلداري ورکولې هغو افغانۍ غوښتل دایې راغوښتې وه غازي سټېډیم ته په دې دوی غوښتل چې د طالبان سره حکومت وکړي چې دوه کتابې موقت حکومت نو راځه په موقت حکومت کې موږ یو خبرې درکړو زه فکر کوم چې جریانات بالاخره اصولي لارې ته ورلېږي هغه دا چې په منصفو ځینو قانون کې دا دي چې دا هر څوک چې جګړه کوي هغه به مخامخ سره کښېني سوله به سره کښېني نو د افغان حکومت سره به سوله ته افغان حکومت هم زموږ سپارښتنه دا ده چین دې نیتي وسیې ته ملي خلک نور چې سولې ته ژمن دي ویني ته او د طالبانو ته دا څو ملایان چې په دوبۍ کې دي ستا سیمه ولې نه دي وسې خېټې غټې څې دي هلته ناست دي ته ولې ملي خلک خپل په چین کې نه نیسي ستا خواخوږې نشته په اروپا کې هغه سره کې چې په فرانسه کې دي هغه خو ستاسې حمایهګر دي تاسې ولې هغه په سیاسي خبرو کې نه راولي ستا ولې دا څو لنګوي والا په کول والا چلتار والا ملایان چې د افغانستان تشکیدلي یا عربو ځای در کړی دي کرایه یې امریکایان ورکوي تاسې ولې خپل جم نه وسې کوي اولی نه
غوښتل کېږي اولی مې دي خلک نه غوښتل کېږي مننه غواړم په اخر کې زم دغه سوال وکم چې تاسو د نظر په دغه سی حالاتو کې چې د وی خو د سولې خبرې پټ روان دي د بلې خوا جنگونه روان دي د بلې خوا انتخابات هم د گنیول کېږي د بلې خوا د کسان چې په فساد او په نورو مسایلو سره اخته دي جنگ سالاران خپل کارونه کوي راتلونکي څنګه تاسو چړي کې راتلونکي به څنګه وي
زه فکر کوم راتلونکی د افغانستان چې چرو چپاول رانیسي یو قانوني د اسلام او د مدنیت پر اصول ولال اساسي قانون لکه دا وسنۍ چې دي دا اصلي اول د اسلامي جمهوریت داخلي شخصیتونه تنظیمونه او ډلې څه کوي باید لاس سره یو شي اتحاد ومبستگی و خصوصا پا داغا میلی مسئله کی دیده ترورستان و طالبان و برابر کی دیده خبال اتحاد و شد او پا دی که در رئیس جمهور غنی او در دید چیم مسئولیتون خورا دیر دیدی که قرار نکشین چه دخو ورلم یا گی دیر اعتراض دی یا نما خورتو از بیدید ما خبر رو مو چه باید
چې د طالبانو سره جوړجاړی کوي، انعطاط او ګذشت بیا ورته کوي، نو خو ټیک یې هم باید وکړي. تر هغو چې دوی خصوصا که هغه نورې نه وي، دا کرده یو ملي شخصیت دي، دا کرده د غونه یو تریخی لري، دا راضي وساتل تیار یا دې راضي ساتلې چوکۍ دې ورکړې والیان ورته یې د سولې جرګه، دا اتحاد باید قایم شي. او دغه د کرزي صاحب نقد و دغه ته زه امید کوم په پاکستان په چیدی او اشرف غني لاس سره ورکړي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت چې کرزي جوړ کړي او د ده چپنه سمبول و او کرسولي دا چپنه شي او دی دغه ته مت ورکړي او غني ته، دا داخلي اتحاد. د بلې خوا څخه دغه دغه استراتیژیک برخورد د پاکستان سره په طالبان وها هغه په بل چې نه پوهېږي، طالبان ځفه بندیانه وایه د بندیخانې ته بندیان راځي، لکه د ظالم دامن د بندیانو سره دغو نه بد وضعیت کوي، ډوډۍ نه شي ورکولی، غني بندیان ور ایله کړل، دې ایله نه کړل د نامردانو اردو څلور پنځه سوه شپږ اووه زندانونه ور مات کړل، بندیان یې ځینې را ایله کړل. اوس نو زه وایم چې اشرف غني طالبان ایله کړل، پاکستان راځي د پاکستان سره خپل اختلافات حل کړه، دغه اقتصادي رایې حل ور پېښ کړل، لکه واروچلې دی دا ور پېښ کړي، پاکستان قانون کې د ستونزو سره مخ دی، یورنډ نه یورنډ خو بېلې غیابي طالبانو ورسره منلې دي، د طالبانو جګړې سیمې خاردار په تېر کړي، پر دې دونه خبرې مو سره کوه، دا ترانزیت انتلار ځینې واخه، د هند سره خبرې وکړه، د هند سره کنسلګري ځینې ځایو کې محدودې کړه، په هغه ځایو کې چې د هند سره کار نشته، جلال آباد کې یا په مزار کې چېرته وي، هغه هم د دوی صنعت ورته هند ته، هند زموږ دوست هېواد دی. زه فکر کوم چې د غني په لاسونه بالاخره بله لار نشته که موږ افغانان یې حمایت کړو، دا نتیجه ورته وي چې امریکایان به د لې د داعش پر ضد محدود استخبارات پاتې وي، طالبان به راځي، د افغان حکومت به یو ملي جمت سره به خبرې کوي، د سیاسي ډلې پایز به ځان بدلوي، خلا به شي، حکومت به زیات کېږي. دغه راتلونکی لار دی، یو څرک زه وینم، او بعد له دغه چنو زه فکر کوم دغه سمې لارې ته به طالبان مخ.
رضا ته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي یو کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ستاسو څخه مننه، تشکر، خدای دې قباد آرام لره.
مننه، د خدای په امان. هموطنان عزیز، در برنامه امشب راجع به تئاتر افغانستان صحبت داریم با محترم پوهنمل محمد عظیم حسینزاده، امیر دپارتمان تئاتر پوهنتون کابل، که امینها کنون با ما در لین تلفن است. جناب حسینزاده صاحب، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
ما هم بانوی خود خدمت شما شنگه محترم که سلام و احترام تقدیم میکنم. بسیار زیاد تشکر که شما در ارتباط به هنر تئاتر و کارهایی که در افغانستان اشتغال میکنین و تا جایی توان باشه انشاءالله در خدمتتون هستم.
تشکر، بسیار زیاد لطف و مهربانی شما است. جناب حسینزاده صاحب، تا جایی که برای ما معلومات است، شما من حیث مسئول تئاتر افغانستان در پوهنتون کابل کارهای عمده را تنظیم و اجرا نمودی، اگر از همه اولتر در رابطه با تاریخچه مختصر تئاتر افغانستان صحبت نمایید که از چه وقت به این طرف مردم به این هنر آشنایی دارد؟
خب بالا به نام خداوند پاک، من فکر میکنم در کشور آسالیا بزرگمندان تئاتر مثل دکتر حسین نعیم فرحان که فعلا مریض شما هستن و جوابوی که فکر میکنم که و دیگر کنانمندهای هم هستن و دم اگر اشتباهات از ما سر میزنم و مذارت میخواییم نتگم تو تا تیاتر محصر افغانستان اگر صحبت کنیم تاریخ تیاتر محصر افغانستان از سال زمان غازی امان‌الله خان شروع میشه و اون زمان است که تیاتر با نظر با پولیسی دولت هم وقت و از دشمندی تیاتر که سیاستدان رو دولت مدان هم وقت میدن تیاتر در افغانستان در بین طبقه روشنفکر و سیستم جامعه ایجاد شد رشته بود و با این شکل نمایشات که در اون زمان اجرا میکردن همه از برای شرایط زمانی امو وقت و بعد هم مدت هم دوباره با تیاتر افغانستان یک رکودی به وجود آمد و بعد هم در سال 1312 برای اولین بار پوهن منداره در شهر کابل ایجاد شد که البته این به ابتکار مرحوم علامه سلجوقی و به مدیریت رشید لطیفی پوهن منداره ایجاد شد و بعد هم به تقریب تیاترهای دیگه مثل اشکری منداره شهری منداره مرسی منداره و تیاترها ایجاد شد و فعالیت های فوق العاده بزرگی داشتن. البته به اون زمان ها کارگردان های خارجی مثل مرزا وطن مثل شرف قیاموف و دو نفر دیگه هم فعلا امیل لازم نامشان زیاده بود اینا هم آمدن در قسمت تدریس جوانان در بخش تیاتر کورس های آتوماتیک ایجاد کردن. در این زمان تیاتر زنا به ایجاد شد که از باقی برانه شهر کابل تا کشید پایش را سینما زینب و این نمایشات خیلی زیاد داشتن و تیاتر بعد از او علاقمند رو زیاد پیدا کرد که اونا زیاد بگشته تربیه شد و فعالیت خوبی داشتن که از این گفته میتونم که یک مدت زمان تیاتر افغانستان بهترین تیاتر در سطح منطقه بود.
تشکر. اگر حالی در رابطه با فعالیت دپارتمنت تئاتر پوهنتون کابل که شما مسئولشان هستی صحبت نمایید که از چی وقت به این طرف تاسیس شده و کدام کارهای عمده را در کدام بخش ها شما انجام دادی؟
خب شما بهتر در جریان هستین که بعد از جنگ‌های کابلی در شهر کابل، جنگ‌های داخلی در شهر کابل و اولین ضربه که خود تالار پوهن کابل نداری در چمن زوی بعد از او شرایط جنگی در افغانستان حاکم شد و هنرمندا اکثرشان فرار کردن و تیاتر پدر تقریبا با خاموشی و رکود خاص قرار گرفتن و در دپارتمنت تیاتر در بانجون کابل فعالیت خود جاش کرد و در زمان حکومت طالبان هم این دپارتمنت در دوست بانجون کابل فعال بود و بعض نمایشات که مانند تنمور اندیز در بغویم تیاتر بود اما پارچه های خود کوچک مطابق شرایط زمان اجرات کرد داشت اما با درک مسئولیت مسلکی و علمی که دپارتمنت تئاتر داشت در سال 1382 یعنی بعد از استقلال اداره موقت یا اوریژینل حکومت نو یک طرح را ایجاد کرد به خاطر احیای مجدد هنر تئاتر در افغانستان یعنی دایر کردن فستیوال های تئاتر البته که طرحشان از طریق اون سال از طریق گویتر این سوت قبول گردید و در پلان اول ما بود ما یک فستیوال بین‌المللی دایر کنیم اما بعد از نظر به شرایط نتونستیم با فستیوال ملی دایر کنیم که اولین فستیوال در سال 1383 مطابق با 2004 میلادی دایر شد که تقریبا از اکثر ولایات افغانستان که در اون زمان امکانات اینترنت و ایمیل و نبود و تلفن هم کمتر در صورت ما تونستیم تقریبا از 7-8 ولایت تعداد هنرمندان علاقمندان تئاتر جمع کنیم و مدت 8 روز فستیوال را دایر کنیم و این فستیوال یک تعداد گذاشت برای یای مجرد در تیاتر ما 3 سال فستیوال به شکل دایر کنیم که مساله این فستیوال دایر شد 83-84-85 به شکل روخی بود یا علاقمندی بود باید سر اونر کار شد اما 86-88 مده این 3 سال نگه چون سال بعدی شد ما شکل مقایسوی جو کنیم ما تیاتر تقریبا حالت ایه خدا گرفت و در این زمان از جولایت بسیار دور در تقریبا از 22 ولایت افغانستان که لیست اصلا و فرما هایشان پیش ما هست اما سالا در فیسیوال ها شکرد میکنم و حتی گروپ های دختر ها مثلا از ولایت غور، از ولایت فرا، از ولایت کندوز همچنان در جمع گروپ های تیاترهای مردان از ولایت قندهار و از اینجا اجازه را داشتن. یعنی ما گفتم میتونم که تیاتر دوباره ایا بدید و فعالیت‌های خاص شروع کنم. و این فستیوال های ما دوام داشت و سه سال ما نتونستیم فستیوال دایر کنیم، اما این سال ما تونستیم برای اولین بار یک فستیوال تیاتر معصومی را ایجاد کنیم که خوشبختانه که با موفقیت بسیار خوب پیش رفت و برای سه روز بود اجتماعش از جمع پانتونایی که در کابل است علاقمندان جمع شدن که سه نمایش ما بود از پانتونایی دیگه و پنج نمایش ما از مسئولین خود دپارتمنت تئاتر بودن.
همچنان رابطه شما با وزارت اطلاعات و کلتور در رابطه با تئاتر چگونه است و کدام کارهای مشترک هم پیش میبری یک جای؟
البته ما رسو مدرد میخواییم کارهایی که ما هفت فستیوال مشترک کار کردیم، البته ترا و سازماندهیش پانتون کابل بود، لیکن وزارت و فرهنگ من هیست یک نهاد فرهنگی و همکار رنما و کمک کنده دقیق ما بود در مدرد هفت فستیوال ما دایر کردیم. در کنار از اینا نهادهای فرهنگی دیگه مثل بنیاد فرهنگ جامعه مدنی و نهادهای فرهنگی کشورهای دوست و همکار مثل بریتیش کانسل، مثل مرکز از اتفاقات امریکا مرکز فرهنگی است و همچنان انستیتوت فرانسه یا مرکز فرهنگی فرانسه، اینا از جمله سپورتنده های ما بودن و همکاری داشتن هم بودن و وزارت اطلاعات فرهنگ منایس یک نهاد واقعی و اونا اما کارهای ما را از طریق از اونا ما پیش می بودیم.
هنرمندای تئاتر شما در خارج از افغانستان هم تئاتر داشته و
در بعد از فستیوال سیوم بنابراین بار نمایشات از فستیوال از این فستیوال ها که یک گروهی بود از دخترها از ولایت هرات، اینا در فستیوال بین‌المللی اسکول درامه شهر دیلی کلانسالا دایر میشه در اوج دوام شدن و تقریبا چهار سال در فستیوال یک نمایش از زمین فستیوال نبیامد میره و اسکول درامه اجرا داشتن و کنار از ما تیاترهایی داشتیم که در کشور تاجیکستان هم اجراعات خوب داشتن، دو مراتبه سه مراتبه داشتن و تعداد زیاد از مسئولین ما امروز تیاتر نهادهای تیاتری ایجاد کردن که به شکل علمی و به مفهوم به معنی دقیق تیاتر اونا اجراعات دارن. مثلا شاید اهل تیاتر نشناسن که یکی از کارگزارهای مشهور فرانسه به نام آریان منوچکین او زمانی که در کابل اومد ورکشاپ رو دایر میکرد تقریبا در حدود 12 نفر از مسئولین دپارتمنت که تانستن با ارزشهای هنر تئاتر اجراعات داشته باشن استعداد داشته باشن اونا رو دعوت کرد و تئاتر آفتاب ایجاد کرد و این تئاتر آفتاب سه سال در کابل فعالیت کرد، فعلا در فرانسه از جمله تئاترهای بسیار خوب و فعال میباشن. همچنان فیلن در شهر کابل از مسئله ما تیاتر جور شد به نام از درک در این جدا این مایشات شد به نام که کاووز در تیاتر اسکول درامه این دست و بعدم به کانادا می روند.
امی اونرمنده تیاتر شما همچنان تقدیر شده در داخل و خارج افغانستان؟
بله، یا بسیار قابل ارزش از باید بایم که مثلا در این مدت در 12 سال یک خانم خارجی بود که امیدی لازه کشمال شدم رفت اینا آمدن به تقریبا در فاصله سه سال سه سال دو اثر شکسپیر اجرا کردن که با هنرمنده افغانی که او را مثلا اکیزدهش مسئولین پانتون پانزای نرا بودن اینا تا نمایش ها در لندن نمایش دادن، در آلمان نمایش دادن اثر شکسپیر و در پولی از اینا خود دپارتمنت به سه سال اخیر شاید از طریق اخبارهای در کشور آلمان اینجا چاپ شدن ما نمایش شکسپیر در خود کابل به سه مرتبه یک اثر شب نام اجرا کردیم که بسیار با موفقیت پیش رفت و پارسال اثر از افسانه اجرا کردیم. البته عید نمایش ما و از سال آینده هم یک نمایش دیگه داریم از نویسنده کشور نروژ، البته با کمک و پشتیبانی هنرمندان تئاتر و پانتون برگن کشور نروژ.
در مجموع از نظر شما وضع هنرمنده به طور خاص هنرمنده تئاتر در افغانستان چگونه است و دولت از این هنرمنده چگونه مواظبت میکنه؟
خب ما فکر میکنم که فعلا شاید ما بیشترین طبقه اون آلمان شاید باشه، اون آلمان بسیار تو چند مشکل داره، ما تنام بوده اقتصادی نمیگیم که از بوده یا نمیدازی که باشی طوره که لازم است اینا تشویق نمیشن، طوره که لازم است معلات برای نمایشگاه یا تالارهای اجرا برای نمایشات خود ندارن و همچنان اتیاد زمین فریده میشه که اینا بتانن آزادانه کار کنن و تصدیل مسئله امنیتی هم یک از مشکلات دیگه است که شما خبر شدین که دو هفته سی هفته قبل در جریان نمایشات در این سیت فرانسه در تالار لیسانس فول عمل انتحاری صورت گرفتی کلش یک نوع ترس و وحشت یک در مشکلات را خلق کرده که بر ما واقعا بسیار زیاد تاثیر و تاثیر.
شما در رابطه با این مسئله و در مجموع به خاطر خفتر شدن تئاتر پونتون کابل و در مجموع افغانستان چی پلان ها و پروگرام ها در پیش داری؟
خب ما خود پونتون کابل دیپارتمنت تئاتر تلاشی داره که باید هنر تئاتر به شهر افغانستان از شیوه اموسوری برای باید اکادمیک شده علمی شده و نتیجه ما دیدیم به خاطر که میدون مایش دون مایش که در اخیر مسئله نمو بازی کرد و یا دیوکر ازدار و فنگوتین تیاتر افتاب اینا کسر است که مایشات خود همیشه با میارای علمی تیاتر دو مانند که غره روکوی و میکوی ایجا میکنند و این علاقه بندی زیاد در مردم با نشان داد و این سکر میکنم که این هدف و پلان ما این از و پلان بگر ما با تربیه نسل جوان در رشته و نرفیات تلاشه بسیار زیاد داریم و همیشه کش می کرد نیتودای بیرونی از دیتودای بنگلی و شناختشته که با میاره تیاتر باشه از استفاده کنیم کل بخواهد اندازه مفق شده ما از به صدای ما در آلمان تصویات خواهد پیش بودم در روی ماستری خود در وقتی در امریکا و همچنان افتیار در کابل تلاش بسیار زیاد دارم که تا بتنم اونر تیاتر را با شکل واقعیش و تیاتر واقعی ما پیدا کنم.
امی مسائلی که عمده ای که فعلا در جامعه افغانستان است به طور خاص در رابطه با نامنی هنرمندای شما این مسائل را از طریق تئاتر چگونه تبلیغ می نمایند؟ به طور مثال پارچه‌ای که در مرکز فرهنگی فرانسه بود ارتباط به سویساید، همچو مسائل را شما از طریق تئاتر در بین مردم چگونه تبلیغ می کنید؟
خب مشکل است مردم برشان برشما گفتم که این یک نوع ترس و وحشت ایجاد کرده نگه نرمنده یکی از زخم شدگاه خود من بوده که فوق العاده شدید زخم برداشت اما باز هم ما فکر میکنم خود شرایط افغانستان قسم است که روز نتونه در بخش هنر در بخش دین و در بخش مردم و دیم و این حالت جریان داره ما امیدوار هستیم خداوند یک تظاهر آرامی رو بده تا که بتونم اونر تیاتر در کنار دیگر مسئله در افغانستان هم داشتن و یقین داشتن و یقین داریم که انشاءالله تاریخ نشان میده که تیاتر کمی که نامش از معلمی جامعه و تیاتر در ایشان ساخته در از آن جامعه فاق را فعالیت میکنه و این بسیار تاثیرات بسیار خیلی خود داره و این خاطر ما امیدوار هستم که این حکومت جدید وزارت لاد فرهنگ با وزیر سر بزرگ نه اینا به این راستا توجه خاص پیدا کنن و خاص داشته باشن.
تشکر. در اخیر پیام شما برای افغانهایی که در داخل افغانستان است و همچنان افغانهایی که در بیرون از افغانستان است در رابطه با تئاتر چی است؟
پیام ما گفتم به برنامه افغانستان این که اونا مایست نشن اونا جرسون نشن برای که تاریخ شما میتونه انشاءالله با امید و با خداوند هستیم که یک فضایی بیاید که واقعا جامعه ارزش هنر و فرهنگ رو فهمه برده که از جامعه که هنر نداشت فرهنگ نداشت که جامعه جامعه مرده در دیگه دنیا از هنر و فرهنگ پاپ کرد استفاده بزرگ میشه برای رشد اجتماع و رشد زندگی اما هنر هم باید در افغانستان هم باید این موقع رو پیدا کنه و افغانایی که در خارج از کشور است ما فکر میکنیم باید از هنرمندها که واقعا کار میکنن برای بهبود هنر در افغانستان و به خاطر هدف هنر برای مردم افغانستان اینا را به اشکال مختلف حمایت کنن، حمایت معنوی کنن از طریق سایت های خود و نام های خود و این فکر نیزم به این پیام خاصانی که باشه از افغانهایی که مقیم در خارج است و دولت خود که دولت نو که رو به تشکیل از کابینه جدید رو به تشکیل است، امیدوار هستیم که اینا یک توجه خاص داشته باشند به بهبود هنر و فرهنگ کشور.
بسیار زیاد تشکر محترم پوهنمل محمد عظیم حسین زاده، امیر دپارتمنت تئاتر پوهنتون کابل، از معلومات و صحبت مفید شما. ابراز سپاس می نماییم برای شما، در ایرا موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
زنده باشین. لطف کردین. شما هم تشکر و بازم احترام سلام خیر بر تمام شنوای رادیو شما تقدیم می کنم.
بازم تشکر از شما، خداحافظ.
خوشا عاشقی خواه سو وقت جوانی، خوشا عاشقی خواه سو وقت جوانی، خوشا با پریچه رگان سے نگانی، خوشا عاشقی خواه سو وقت جوانی.
Oh,
رگان سر.